یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم منن از ستر فروخ قدرمون و آوریدون که وقت به افغانستان که در سهر اتوجه شوی. دوستان و رندی پا دیخ پراونه که او ریچی دا بادغیس والی ونتوانی دا نوی تاکل شوی والی چی دا ولایت تا دا سفر پر محال یه هلیکوپتر پا هوایی میدان که راخ کتشی. هم دارنگ دا او ریچی ولسمشر ترامپ ویلی که چیر تثابیت شی چی کم هیواد پا افغانستان که دا امریکایی سرتیرو دا وجلو یا پا امریکایی اهدافو دا بریدونو پا بدل که وصله والو تا پیسی ورکلی امریکا به پولاندی جدی اقدام وکلی. خطر دیده هر سمخ که پا مکلی دا دیستاد خبرونو تا. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قومندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټي کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ شي. د ولسمشر ترامپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا تر د ولسمشرۍ تر انتخاب تو دمخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ غه نمایته را کم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالۍ شولګری ولایت بلخ بر موقعیت های
طالبانو د بلخ د شولګری ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایي قواو په ملتیا د بریدونه په شاو وتنبول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. ښاغلی رضایی وایي په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحق ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. قوي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت د پنجشنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر څلور ویشت زره افغانیو قرضه ورکوو، البته نیازمندو ښوونکو ته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالوو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې سباندی شپږ میلیونه او بیا سر افغانۍ ل کلنۍ ګټي پرته خوونکو ته د پور پتوګه ورکړل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قومندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنگټن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړ پوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به پر ولسمشر رسد او دغه پر پلویانو تر هغه فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل تغاړه کړي. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړ شوی چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. د شورا داسې مهال جوړ شوی چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشر انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړي. به دا کوي چې د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دا مخالفان د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشن کاټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوي انتخابات وشي. د بلاروس د لوی سرنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانستي. ولسمشر لوکاشن کا د شورا جوړیدل د پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلې عمل به بی ثوابه پاتې نشي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوي والی په وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چی دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پایل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. عامدارنګا لویدیزی ورسپانې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وشل لپاره انعام ټاکلې عمل به بی ثوابه پاتې نشي. د امریکا د استخباراتو په مخکینیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خبر شوی راغلی و چې مسکو طالبانو ته پیسو وړاندیز کړي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نخښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکی تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خبره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوی. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسې بللي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اگست په شلمه په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې چې د اقدام نه دی کړی وویل
Well, you don't know about the bounties. I mean, you're telling me if you know something, you could let
تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو پاړه هیڅ نه پوهیږي که پوهیږي مکتوب وای. البته چې تاسو نه پوهیږي که وګورم چې دا خبره سم ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې گزار هغوی ته ورکړو چې سر به یو ګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو پاړې استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسی سیال سره د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د نقدی جایزو په اړه شته او په دې موضوع باندې له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدل. هغه همدارنګ په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلی ورکي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل د مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. دا ولسمشر د خبرو پترس کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې لمخې په افغانستان کې د مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسخه نمایتا راکم کړی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوی والی پر وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولی او هڅه کوي چې د ستونزو د خبرو لارې هوار کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوې اقدام سره د ولایت ته د نوې ټاکل شوی والی د ورتلو مخانی ولیدا. د بادغیس مرسیال والی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو اهل ټاکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایت د وتلو غواښ کړي. په اړه یې فریبا ظاهر رپورت لري.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویان سید شاه سقیم د پنځشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دې دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دې دغه اقدام ته احترام لرو، د دې قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تموده بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځشنبه پر ورځ د سیمایز اورګانونو د وپلاوي په ملتیا د غوالایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا. کته هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر پاره څنګه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستيال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
والی ولایتي بادغیس تاسو
د بادغیس والی د افغانستان د ولس مشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمایزو ارګانونو د یو مرستيال لخوا د ولایت تراشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پرانبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخې ونیول چې په خپل والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړې، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلې دي. د والی مرستيال شغل میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ټکولای دي.
زه یو ګواښلم چې کله ولایت وځي ولاړ شه او کنه ځي موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړه خو هغو په لغتو او بوکسونو ووهلم، ډیر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستيال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایت د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کیږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا لغړو او یاسمیزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نه شول. اوس پښتنه دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلای سي او په اړه به یې خبرګون څه وي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ د روان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والی به دنده پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې سی والی صاحب دنده پیل کې کوشش کوو د خبرو له لارې د دوی خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکو، یوې پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والی صاحب خپله دنده پیل کې.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستان زموږه آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزارت حکم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی په وړاندې ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي حکم اړوند نه، بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
لشکره فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوه غاک. هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خبره شوه د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې مرستيال مولا منان نیازی د افغانستان هزارت حکم د فاطمیون وسلواله ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواخ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسي خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارت حکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی د خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. و موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته غوته ونیول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او ودلته بشری غمیزی را منسته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي، هغه ټول په دې باندې پوهیدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې تاسوولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل: عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو لړلې جلا شوې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالې رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قربانی ملامتول به سولار نه ولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یو لیکنې سره لیکته. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وای امریکایي چارواکو هڅه کړي افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټ کړي. د لیکنې لیکوال دا کړی چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دی لیدلی خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیبی په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلند انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي همدارنګ زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د ولسمشری وسنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته ویزې ورکول نه ډډه کړي. خپل الحمدلله محب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خی د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پایته رسولو غوښتونکي وي. خو لیکوال وړاندیز کړي ک چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشی کړي چې د پوینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی. هغه څه چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي، حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خند او ځن په جوړولو تورنې. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوان او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړي. ان نیوز پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړي. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاته غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه یې بللی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسولیت ومنه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پر پوسیانو ملکیانو په حملو کې لمکناتی سیبو منسخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وی هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوی له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي لري ته سندي ویلي خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپکی مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمیر خارونو کې جوړیږي. خاطر پردې سره نورو جزئیات سره
کته هم په کابل کې د چسپکی ماينونو د چاودونو مسولیت هیڅ وسلواله ډله نه مني. خو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د غکړنه د طالبانو کاربولی د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل په دې ورستوي کې ډیر نیول شوی هغه کسان چې چسپکی ماينونه به جوړول له طالبانو سره اړیکی لري.
طالبان با تابع ماين های کنار جاده ماين های ملاتسی
اینا د طالبانو د چسپکی او د سړک غاړې ماينونو په کارولو د تاریخوالي کچل وړه کړی ملکی وکړی وژنی. موږ د دې ډلې یو شمیر کسان نیولې چې طالبانو یو شمیر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او داسې یو ډله مو هم نیولې چې چسپکی ماينونه نه وای جوړول.
در قسمت اساخت ساز ماينها داخل بودن نه بازداشت شدن.
د ښاغلی آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیر یو میاشت کې 200 څخه زیات ماينونه خونسا کړی چې ډیرې چسپکی و. نو موږ وی طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه کڅه هم په ورستوي کې په کابل کې د چسپکی ماينونو د چاودونو د شمیر پاړه دقیق شمیر نه وای. خو وی ویل چې په تیر یو میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکی ماينونه خونسا کړی دي. طالبانو په دې اړه ازادي رادیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکی ماينونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپو عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکی ماينونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغه تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مبینته راوړي او هم مسارز یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکی ماينونه چې دي د مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
خاغل امرخیل وای د داسې ماينونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر خارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماينونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې شوې دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یوه مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړونې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسا، جرمني او هم روسیا او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. که چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شولو. نو هیله مې دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ څخه زنګ والی دي. پروژه د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلبې خدي دا چې دي چې بيسي پام مخانه ولي سړکانې نیولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمې د مسلین څخه یاد ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دورې ویستي دي. چې دا سلاسه چې ولي دي چې مسلمانان خپل مکانان خپل مکران کوره د باندې شي خپل دنیا کې ورده دا پیغام باید مسلمانانو پر وایستي. السلام.
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر هغه چارې باندې غلاوي کېږي، اکسلان یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت راوستلی. ندالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزار ټول منډکې محفوظ دي، خوندي دي. نو کوم باندې چې چار اچار طالبان بلبل نظامي سړی نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دي، تبلیغ دي، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوي. د خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته کړي. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخي یو مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړ شوی چې د واک د لیکت پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرام لرو، دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې یو وروستی ریپورت راخلو. ابوبکر هغه هلک چې له ماشومتوب راهیسې د خپل کور سرپرستی ورلغاړې ده، ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه وړي او له هغې وروسته درس ته ځي. د موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو ترسره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په سدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیږي. د چي د خپل لاسي کراچي ترڅنګ ولاړ دي په کین لاس د تندي خوله پاکوي. وای له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
د کور ما تر په اړه یو ساري کې راز د کولر راوړو د غي نارسته چې به زبان تون ته مزات نه وجو بور سلی او نیم سلو پي کیږي. دا نه دا په چي دي سي نه کیږي. دام ډیر سختو مان کیږي. به زړ پر کوټي واده راوته ما تم نهم کال می روان دی مونږه دولس نفر ایستو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنیاند دي. د تا د شاکه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې دی لیسه کې ومه ساره کې ومه کار کا او بیا دا غي نه رسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خدا رجا پاریغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کې چې دې سخت او دې لاغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی
د په هر تور تم پسې درنا پثم ده او وای د خشون په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلس پدې خبرونه کې به واوري چې ور یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینی کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار پاسپورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پورې کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1385 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري. خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواخلاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثرا نشغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له مانوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرته ده هم ل دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغي په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځشتنه اضافه اکاونټونه راځي. چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکونه اضافه خلق هغه تعقیبی هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي. متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مده.
هر هغه څه کسم وکړول شي ګټه لري او کنا سم وکړول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله دی یو چا د ژوند بڼه بدلول شي. پښتو کې متل دی وایي څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. دیون یازی چې پرسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بی عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو لخوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو لارې شوی دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خبرېږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی پا دی اڑا زیادتوی
پا سوشل میڈیا که زما فعالیتونا مخبروران دی لادل هم اغاو چه یو تیدات خلکو زما پرنوم بانی جالی اکانتونا جور کردل. کلا چه ز پارلمان تا کندی دا شما لننگرار ولایتا نو حریفانو هم زما پرنوم جالی اکانتونا جور کردل چه زما دا فکر او زما دا سوچ خلاف لکنه کولی. هم اغاو چه زما دا پار دیر زیاد استون زیرا ولاده کردی از ما پرنوم چه کم جالی اکانتونا جور شوی ول لحقی نان تر دیر چه اسلام دین ته پر توهین وشو. خلکو هغه سکرین شاٹ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیر ستونزمنه و او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دی دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي ل دغه ستونزو سره لاس او گریون شوی دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم ل ورته ننګونی سره مخامخ شبی و. هغه ګومان کوي چې د دې پونم جالي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخاوني ول شو خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوی
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما پونوم اکاونټ جوړ شوی و زما پونوم زما هم صنفیانو ته زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسوجونه کېدل. ان تر دې چې زما پونوم لیکنه کېده شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د خزو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند کاغه په خاله رسنه کې کدی اکاونټ جوړولو په ډول کې په هر ډول څو انګیزه یا دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویل دي دا کورنۍ هم ورته ویلي خپل خزو مرته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ اکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ځینی ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چل داس قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ هم راځي هغوی ملامتي. حسادت غصه او خخم رخه هم کېدی شي د دې لاملي
اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورول نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوري کوي
د خوځو زورول او له خوځو سره تاوتری خواله کپه هر بنوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څډول مجازاتو مستحق دی دا به د یو حقوقي کارپو په هندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوټ مواد په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی الته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتش په تمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیز رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټي په نوم فعالیت کوي چې دا او دیته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت لوایان سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریرو تر بولم
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایاس چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بلې نور جنې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سي یو ډپارټمنټ شته چې سایبر سکیورټي نوميږي نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کم ده دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورملری فورما تای مراحل کیږي بیا غینه پاس شاکی چې کم کاسته یا کوم کاس شکړه ده چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی ده یا دغه نو مونږه دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټي د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده همداسې مونږه ډایرکټ کنیکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږه آی ډی چې کوم ده انډیا ته لګو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ده په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی ده دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکړي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږه د عدلي قضایي یا اورګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه تلر شو امغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین پاساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي تلر شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا د ادای حیثیت کې سرنوالی تزي یا بل اورګان تزي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هرڅه کوي خو البته مونږ وزارت کې د سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو مننه سر
مننه خغلې منصور
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا تربیه د خدای پامان
کور کله
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البيني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ در واپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری د چډیره اندېښنه او تشویش لري. ل نازنین ای اورو
زه خپل نو یو سوې می پندې دا لورکې می کوند لسوي د ورته زورې کم ځان زورومن ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سیدا به بخي وسم د سیمه ته عادت سوي د تشویش وو زه خپل زه تاسو فکر کوم چې زایم صدل تنایم ناس بخي سبل چي دا څه فکر کوم چې زایم چې زنایم چې نازنین نایم دا څه فکر کوم چې زایم بخي بل سوګ پاساب می دا څه پات بانی تشویش ډیر کړم چې تشویش بخي خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوخته بن تشویش کې دغه سي کړم دا تشویش ته نه خبرې او خاندان کوز چې راسو درې کلمې خبرې نه کو ټول تشویش کې ناس ورستر بل هم دا ډیر کې لا دې موږ په سړو کې دغه ست شکوې ور بل ولا می پیغام دغه سي سويم چې زوم بخي ذاتي لسره ست دویم سر می تاسو وچاو د تشویش لاله سر به مو سوچوي دغه سي تشویشو د سکرې کوشش خوټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو له ټول دوستانو لری لری الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له استسي د تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي سکرې کوشش کوم چې تشویش کې نه نم خدای غسې سوې موس څنګه کوم دا یو یو نیم کال دغه سوې همکاران خوران د یو دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږیږي چې شي دې چې خبر ورته کوم دغه سوې دغه سوې دویم را سره په تشویش سي بیا ملک سره خسې سپکسي کایونه کومه ما دام ناسته.
تشویش یا اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. در واپوهان په باور د کمتری احساس درلودل، بیوزلی، بیکاری، د احساساتو متضرره کیدل دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرزونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نورم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجه چې اولادونه به څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ دی وجه سپینګیری زواړه ځوانان شو سپینګیری شو دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پامیل سره په خوشحاله ژوند تېر کوم او په خوشحالۍ سره تېر کوم. ځکه تشویش که تشویش ته اهمیت ورکو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کیږي. تشویش وړ خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم. څه زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادوم، صبر پرې کوم، خدای ته سپارم. څنګه کورونا مرض سره راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه خدای ته وسپاري. هغه کوم ډاکټران چې توصیه کوي دا مد نظر ونیسي، نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خوری، د لیمو دا شان استفاده کوي، انشاءالله کوم مشکل نشته. او همداسې رویه هم ورکړله، مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پېڅ کوم تاثیر ونه کوي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپله شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد
احمد جان داسې وای.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغۍ مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي، نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغیزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغیزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضې وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویش دي، څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو، دا د تورته پښتنې ما مریم توخی په وی مرکه کې د خوونې او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخلو استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چې ورېدو ته ستاسو پام را اړوم. چیزین خلق ډیر تشویش کوي، له حد زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو دا شته چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډېر تشویش کوي، له حده زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی، خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي، هغه په ټول باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدا دی چې د سر پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خود تشویش ور نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل دغه سره خبرې وکي وایي چې ولا زه د تشویش لرم د تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپل دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د استراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي، هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا دا د تشویش د ماتولو لپاره د تشویش د لمنځولو لپاره ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحیح او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.